په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. دا د خبري مجلې د سر موضوعات دي چې د لوګر سیمه شارواکي وایي تیر شپه د ملي اردو پر وی پوسټ د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ولسمشر د څوکۍ د کاندید زلمی رسول په ګټه مو د بل کاندید عبدالقیوم کرزی له تیرېدو هم خبرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
د ولسمشر کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه له کاندیداتوري تیر شو. د اوکراین د کریمیا پارلمان له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکړه، او د سوریې دولتي رسنۍ وایي د حما ښار په مرکزي برخه کې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه له کاندیداتوري تیر شو. قیوم کرزی له زلمی رسول سره یوې ګډې خبري غونډې ته نن وویل دا اقدام د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره کړی دی. دا د جمهور ریاست لومړنی کاندید دی چې د بل کاندید په ګټه تیرې شي، خو داسې راپور نشته چې ممکن ځینې نور کاندیدان هم ورته اقدام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی رای پاڼې چاپ کړي او د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به بې ګټې وي، خو د انتخاباتو څارونکو وایي د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به دویم پړاو ته د انتخاباتو د پاتې کېدو امکان کم کاندي. د افغانستان د دیموکراسۍ د څار اداره وایي چې په هیواد کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید مدني ټولنې د انتخاباتو د پروسې څارنه وکړي. د دې ادارې مشر زکریا بارکزی نن په یوه خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بی طرفه پاتې شي. د لوګر چارواکي وایي چې د دې ولایت په څرخولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د ملي اردو په وی پوسټ بمباري کړې ده. د دې ولایت د والی ویندوی دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل د تیرش په بمباري کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوی او نور ټپیان دي. ایصاف په وی اعلامیه کې دا پیښه تایید کړې او پر هغه خوشحالي څرګنده کړې ده. د لغمان چارواکي وایي د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوی دي. د لغمان د والی ویندوی سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل د بادپخ سوالید شاګولیانو د سیمې په عملیاتو کې دوه واستوال ټپین شوی او دوه هم نیول شوی دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د حما ښار په مرکزی برخه کې وی چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلي او تر شلو ډیر نورې ژوبل کړي دي. د سوریې عرب نیوز خبري اژانس وویل چاودنه نن د حما ښار په د ننوتو په جنوبي دروازه کې وشوه. په راپور کې د دې چاودنې مسؤلیت تروریستانو په غاړه چور شوی، خو دقیقا نه دی ویل شوی چې دا بریټ چا کړی دی. د اوکراین د کریمیا د سیمې پارلمان نن په داسې حال کې له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکړه چې د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسی پوځیانو له لوري د کریمیا د نیولو په ځواب کې بحث پیل کړ. د کریمیا د صدر اعظم لومړی مرستیال رستم تیمیر ګالیف وویل پر دې مسئله به د مارچ په 14مه ټول پوښتنه وشي. د کریمیا د پارلمان په سلو غړیو کې اته اویا تنو د ټول پوښتنې د کېدو او له روسیې سره د یو ځای کېدو په ګټه رای ورکړي، خو اتو تنو سپینې رای ورکړي. په کریمیا کې د روسانو د ټولنې مشر سیرهی چیکوف نن د پارلمان مخ ته خبریالانو ته د پارلمان د پریکړې په اړه وویل د دې معنا دا چې موږ له خپل پلرني ټاټوبي سره چې ډېر وخت کې برخه و یو ځای شو، موږ د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شو. باور لرم چې اکثره کریمیاوال به په دې خوشاله وي او چکچکي به ورته وکړي، او یقیني یم چې د کریمیاوالو اکثریت به د ټول پوښتنې په حق له موږ د پریکړې ملاتړ وکړي. لبلی خود امریکا متحده ایالاتونو په یو شمېر کسانو او مؤسسو د ویزی بندیز ولګاو ویل چې دوی د اوکراین مزکنی بشپړتیاو حاکمیت ته خطر پېښوي. سپینمانی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما دغه اوکراینیانو ته د امریکا د ویزی د بندیز په اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې روسیا د اوکراین د کریمیا د سیمې د کړکیچ د حل کولو لپاره له پوځي قوې د کار اخیستو هڅه وکړي، له سختې سیاسي او اقتصادي انزوا سره به مخامخ شي. پا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور له ازادي راډیو سره په تلیفوني مرکه کې وویل دا به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تېروتنه وي چې نړیواله ټولنه وازموي او د پوځي فشار په صورت کې پر روسیې اغیز تجربه کړي. اوکراین وایي د دغه هیواد د شی ارخي ائتلاف یعنی د اوکراین د ملتپال تنظیم مشر دیمیترو یاروشت روسیې ته نشي سپارلی. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې وویل یاروشت اوکراین تبه دی او د هغه سپارل د اوکراین له اساسي قانون سره سم نه دي. روسیه پر یاروشت د سخت دریځۍ تورونه لګولي او په دې خاطر له اوکراینه د ورسپارلو غوښتونکی ده. او د نایجر هیواد د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی زوی لیبیا ته وسپاره. سادی چې په 2011 میلادي کال د ناټو لخوا د خپل پلار د واکمنۍ له نسکورې وروسته گاونډي نایجر ته تښتېدلی و، لیبیا یې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې وه. سادی چې یو سوداګر او حرفوي فوټبالر دی، د خپل ورور سیف الاسلام برعکس د جرمونو نړیوالې محکمې د ورسپارلو غوښتنه نه ده کړې. خو لیبیا ویلي غواړي سعدي د هغو تورونو په خاطر محاکمه کړي چې وایي کله چې دی د فوټبال د فدراسیون رئیسو د زور او وسلې له لارې له شتمنیو ناوړه ګټه اخیستې ده.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ.
حمایت قاطع خود را از دکتر صاحب زلمی رسول اعلام می دارد.
دا د ولسمشر د څوکۍ کاندید قیوم کرزی و چې نن د خپل کاندیدای نه د زلمی رسول په ګټه تیر شو. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې د کاندیدانو ترمنځ دا ډول تیریدنه په روانه انتخاباتي پروسه څه اغیز لري؟
تخنیکی ستونزې د انتخاباتو کمیسیون عملار از رای ورکوونکو ته پیدا کوي.
دا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو تن چارواکی نادر نادری دی چې ورسره په همدې موضوع مرکه لرو. په لوګر کې مو د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې چې د ملي اردو په یوې پوستې شوې دي، د افغان ملي اردو د سرتیرو له مرګ ژوبلې خبرو، او همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د خبرو اترو د روان بهیر تازه حال درکړو. اسرائیل وایي هغه بیړۍ به چې له ایران نه د غزې په لور روانه وه او پرمختللي راکټ پکې لیږدول کېدل، د شنبې په ورځ د اسرائیل ایلیت بندر ته ورسیږي. دا مسلام څېړو د اوکراین په اړه تازه حال لرو. د لوګر سیمایز چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي اردو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو په حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د لوګر والي وایي چې ممکن دا پېښه د تیروتنې له امله شوې وي، خو دی وایي که تیروتنه هم وي د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم دا پېښه تایید کړې، وایي په اړه یې څېړنې روانې دي. نسیم شفق له سیمې نور جزئیات راکوي.
د لوګر سیمایز چارواکي د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریټ کې د ملي اردو د سرتیرو تلفات خوښینونکي او د نه منلو وړ پیخه بولی. دوی وایي چې ائتلافي ځواکونو تیر شپه 3 بجې د سرخ ولسوالۍ په پندوکه سیمه کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوسټې بمباري کړې چې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او اته ټپيان کړي دي. د لوګر والی نیاز محمد امیری ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دا پیښه د تیروتنې له امله شوې وي، خو سرګند کړه چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده.
هغه ساحه چې یو معلومات غوښته یو ائتلافي قواو او دغه ساحه چې بمبادر باندې سوې د دواړو په منځ کې ویخه تفاوت موجود و. دا چې په دا اطلاع سره کوم اخستل شوې ده او بیا یې غو سره کوم دا اطلاع منلې ده او یې اخیستې ده، دغه تفصیل به ورسته معلومی شي. تیر وطن چې څه ویده هم غلطه دی، اردو ملي سکوګانې دي دي د تیر وطن په نامه سوی، خو تیر وطن کې وسیم بد عواقب را مستقیم.
د لوګر ولایت سرخ له ناامن ولسوالیو څخه ده او په دې سیمه کې وسلوال مخالفان ډیر فعالیت لري. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې په سرخ ولسوالۍ کې پولیس او د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای دي، او کله ناکله چې له وسلوالو مخالفانو سره نښته کوي له بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ غواړي. د افغانستان دفاع وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا زړه بوګنوونکې پیښه بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د یو ویشتنو سرتیرو له وژل کېدو نه وروسته دا دوهمه پیښه ده چې افغان عسکرو ته ډیر تلفات اړوي. په تیرو کلونو کې هم څو ځلې بهرنیو ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې په تیروتنه افغان امنیتي ځواکونو ته په ورته توګه مرژوبله اړولې چې د افغان حکومت له خوا له سختو انتقادونو سره هم مخامخ شوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سربیره پر دې چې په دې پیښه کې د ملي اردو د سرتیرو مرګ ژوبله زیاته بولي وایي چې له بهرنیو ځواکونو نه بعد دې پیښې جدي پوښتنه وشي.
اته نفره شهیدان دي او 5 نفره شدید زخمیان شوي دي. دا خبر زده وم چې یا د افغان ځواکونو غوښتنه وي او دا غلطي شوي وي او یا د امریکایي ځواکونو غلطي کړی وي. هر هغه ځای کې چې د افغان ملي ځواکونو ځای په ځای وي د هغو جی پی ایس او کوارډینات له خارجانو سره ستاسو ده. کدوې هر څومره موږ ته وایي چې دا تر وطن سره دا موږ په شدید الفاظ سره غندو د دې پښتنې کو
ایصاف ځواکونو هم په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریټ کې د ملي اردو د شاوخوا 500 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. د ځواکونو په یو خبره کړي اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي سرګنده کړي او ویل دي چې د دې پیخه د سرنګوالي په اړه به سیړنې کوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړي.
قیوم کرزی د جمهور ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیدې تیر شو. قیوم کرزی او زلمی رسول د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپلو پلویانو ته په یوه ګډه غونډه کې دا اعلان کړی دی چې خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
لسبان دی یوی میاشتې راهیسې چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه پیل شوي. عبدالقیم کرزی د جمهوری ریاست لومړی کاندید و چې د زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وغونډه جوړه شوې و چې د قیوم کرزی او زلمی رسول ګڼ شمیر پلویانو په کې برخه اخیستې وه. قیوم کرزی غونډې ته وینا وکړه او ویل چې وروسته له دې به د ښاغلي زلمی رسول په ګټه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي.
بعد از مشوره با نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یواله اعلان کړ. زه او زما ټیم سر لننه ځان د دې ټیم اساسي برخه ګڼي او د ډاکټر صاحب زلمی رسول کلک ملاتړ کوو.
قیوم کرزی وویل د فساد ورکول د زور زیاتی او مافیایي کړیو مخنیوي او په هیواد کې اصلاحات راوستل د دو او د زلمی رسول ګډ اهداف دي. قیوم کرزی په داسې حال کې د یو بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو پاڼې او د کاندیدانو لیستونه له نشانونو سره مخکې له مخکې چاپ شوي دي. سره له دې چې دا کمیسیون یو بل ته د کاندیدانو له تیریدو سره مخالف نه دی، خو وایي چې د کاندیدانو په لیست او چاپ شوو پاڼو کې بدلون نشي راوستلی. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا یووالی په انتخاباتو کې د نظم په خاطر شوی دی. زلمی رسول د قیوم کرزی دا اقدام په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم وباله.
من این حرکت مدبرانه و شجاعتمندانه ای عبدالقیوم خان کرزی را در زمینه ثبات سیاسی کشور
زاد عبدالقیوم خان کرزی دغه مدبرانه او زړور اقدام په هیواد کې د سیاسی ثبات لپاره یو هڅه ګڼم. وروسته له دې به دواړه ټیمونه د 1993 کال لپاره یو ځای مبارزه کوي.
داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په راتلونکو ورځو کې به د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم د ځینو په ګټه تیر شي، خو لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوي چې د جمهوری ریاست کوم کاندید به د کوم کاندید په ګټه تیر شي.
ومورېدل چې د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی اعلان کړی چې د زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیدۍ لاس اخلي. په داسې حال کې چې په انتخاباتي مبارزې نمایي ته رسېدلي او د کاندیدانو عکسونه پر پاڼو چاپ شوي، دغه اتحاد تخنیکي ستونزې نه پیدا کوي. دا مسله احمد شیبر د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو د موسسې له مشر نادر نادری سره شریکه کړې او لومړی د انتخاباتو د قانون له مخې د قیوم کرزی او زلمی رسول د اتحاد د امکاناتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی نادری په ځواب کې وایي
د انتخابات په قانون کې مشخص مندرجه دي لپاره چې کاندیدان کې لیست یو بل په نسبت تیسي وجود نه لري. خو تخنیکی ستونزې د انتخاباتو کمیسیون همدار از رای ورکوونکو ته پیدا کوي. دا په دې معنا چې هغه کسان چې اوس پیریږي نمونه یې به په لست کې او دا د بل اړخ نه هغه خلکو ته چې یو میاشتې د کاندیدانو کمپین ته غږ نیولی دي او تصمیم یې کېدی شي نیولی چې دوی ته رای ورکړي، نو دوی ته ابهام ایجادوي. کله چې دوی د رایو مرکزونو ته ځي د رایو پاڼه اخلي، پکې د هغه تیر شوي کاندیدانو عکسونه او نمونه هم شته، چې دوی تیر شوی ده او کیدای شي ځینې اراوي دغه رقم باطل سي. د دې په خاطر چې هغه کسان چې قیم خان ته برای ورکي د دوی ارا به نشي کېدی د قانون د لحاظ نه یو بل کس ته محاسبه سي.
تېره اونۍ په کابل کې وی یو سل او اویا کسیزې جرګې هلې ځلې کولې چې د قیوم کرزي او زلمی رسول ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د جمعې په ورځ د دې جرګې مرستیال اعلان وکړ. قاضي محمد امین وقات اعلان وکړ چې د ولسمشر د غوښتنې سربیره د کاندیدان سره یو ځای نه شول. نادری صاحب، ستاسو په نظر د ولسمشر د هڅې په انتخاباتي مبارزو کې مداخله ګڼل کېدای شي؟
یو عادي دیموکراسي کې یو ولسمشر او یا حکومتي چارواکی یو حزب لري دی او ټول ځان معلوم ده، او هلته کنټرول اف جسټیس او نظارت ده د خلکو د مدني ټولنو او د قانون د پلي کوونکو ادارو د لارې څخه چارواکو باندې ډېر واضح توګه موجود ده. که چیرې یو ولسمشر یا والی یا حکومتي چارواک دی یو چا څخه مستقیمه توګه حمایت یا د دوی کمپاینو کې ظاهریږي، هغه څه مشکل نه لري. خو متاسفانه دلته زموږ په هېواد کې که چیرې یو حکومتي چارواکی د یو چا څخه ملاتړ او بیا د حکومتي وسایل او منابعو څخه او د حکومتي نفوذ د حکومت د نفوذ څخه د یو چا په ګټه پورته نه سي، نو محدود ده او شک همیش به موجود وي چې ایسی چی او لورپوی چارواک او لسپشر ده که وزیدان ده که والیان ده که چیر دوی دیو چسخ ملاتر که ای ده ممکن ستا چی ده آمو ده ملکی او ده آمو منابع و سخه ده یو مشخص کندید پا گتا پورتستی ده ویر بخاطر اکثرا اخلاقا لورپوی چارواک باید ده دغس مستقیم دول با انتخاباتی مسائلو که گردن کول که دیستی چه
از زینه شک او تردید خلکو ترمنځ. بله، نادری صاحب، د اخلاق مسله خو یوه مسله ده. مثلا د امدغه یو سلاو او یا کسیز جرګې غونډې په ار کې جوړې شوې وي، آیا دا د ولسمشر د مداخله دلیل کېدای شي؟
تر هغه حده پورې چې ولسمشر د یو فرد په توګه په دغه مجلس کې اشتراک وکړي، خپل نظر ورکړي او یا کوشش وکړي چې خپل د یو فرد په توګه د خپل سیاسي نفوذ ګټه پورته کړي او په مجلس کې ګډون وکړي، قانون به ستونزه ونه لري. که چیرې د حکومتي د منابعو څخه د حکومتي د نفوذ څخه د ولسمشري د دفتر د نفوذ څخه د یو چا په ګټه او یا په یو سیاسي مجلس کې چې پایلې بدایي چې به یو چا دپاره ګټه ورسیږي، هغه بیا قانونا مشکلات لري. هغه دې دپاره چې په خپله ولسمشر په فرمان کې او د دې په توصیې کې راغلي دي چې حکومتي چارواک، نو هغه هر څوک دی چې د دوی په شمول باید بی پایله بی طرفه په دغه انتخابات کې پاتې شي.
د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو د موسسې له مشر نادر نادری سره مو مرکه واورېده چې نوموړي پکې د انتخاباتو په روان بهیر کې د کاندیدانو یو بل ته په تیرېدو او همدارنګه په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنو په اړه خپل نظر څرګندوه. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار اداره وایي را روان انتخابات باید شفاف او عادلانه او د انتخاباتو کمیسیون پکې خپل بې طرفي وساتي. د څارونکو ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو غونډه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د عدالت ټینګولو او ښې حکومتدارۍ لپاره شمنې وکړي. خان محمد سین له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د دیموکراسۍ د سار اداره د راتلونکي حکومت مشروعیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خپلواکۍ او په انتخاباتو کې د خلکو له پراخ ګډون سره تړلې مسأله بولي. د دې ارګان رئیس ذکریا بارکزي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو په یوې غونډه کې وویل د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې له یو شمېر خلکو سره د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د یو احتمالي بحران د رامنځته کېدو اندېښنه پیدا شوې ده. خاغلی بارکزی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح او په حق له ډاډ ورکړي.
د راتلونکو انتخاباتو برای د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو له خپلواکۍ بے طرفۍ د موثرو طرحو پلي کولو د درغلیو مخنیوي د مدني ټولنو لخوا څارنې او د خلکو له ګډون سره تړلی دی. کاندیدانو ته مو وړاندیز دا دی چې له خلکو سره ژمنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو حکومت تشکیلوي.
د مدني ټولنې لخوا په جوړې شوې غونډه کې په افغانستان کې د کاناډا د سفارت استازو هم ګډون کړی وو او د افغانستان له راروانو انتخاباتو یې ملاتړ څرګند کړ. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ویبورا لوینس په ټولو افغانانو غږ وکړ چې
له فرصت څخه د ګټه واخلي او د خپل خوخي کاندید ته رائے ورکړي. په غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیون غړي لیلا احراری وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د خلکو ګډون او همکاري حتمی ده.
کمیسیون انتخابات هیچ گاه به تنهایی کار کرده نمیتونه. باید پشتیبان داشته باشه.
د انتخابات کمیسیون په یوازې ځان هیڅ نشي کولای. باید ملاتړی ولري. له لوجستیکی اړخه د انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون پر غاړه دي. خو له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، امنیتي ارګانونو په انتخاباتو کې لښکلې ادارو غواړو چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
مدني ټولنو د رای ورکولو د مرکزونو په زیاتولو او پکې خلکو او په تیر خزو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په غونډو کې چې لسبان دی یوې میاشتې راهیسې دوام لري، خلکو ته د ډیرو کارونو د ترسره کولو ژمنې کړې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا وسلوالو پاکستانی طالبان لخوا د دې هواد له حکومت سره د سولې د خبراتور لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو د دې هواد په پلازمینه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د کورنۍ او چارو له وزیر سره کتلي. دا چې دا خبرې اوس په کوم پړاو کې دي لا په خبره ذبیح الله شفق لنور تفصیل سره.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبراتور لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د مذاکراتو د روانې لړۍ په اړه سره خبرې وکړې. د طالبانو استازو د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د کورنۍ چارو له وزیر سره وکتل او د طالبانو لخوا د اعلان کړی شوی اوربند په ګډون سره په یو لړ نور مهمو مسلو خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې راغلي د حکومت او د طالبانو کمیټې د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. موږ په پاکستان کې سوله غواړو او د دې لپاره به خپلو هڅو او هلو ځلو ته دوام ورکوو. د صدر اعظم نواز شریف سره د طالبانو د استازو تر کتنې وروسته د حکومتي کمیټې د همغږۍ مسؤل عرفان صدیقي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مذاکراتو لومړی پړاو په بریالیتوب سرته ورسید او اوس د پریکړو کولو وخت را رسېدلی دی.
کم از کم ایک نتیجے پہ پہنچ گیا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے
د مذاکرات لومړی پړاو خې پایلې درلودې او هغه دا چې دواړو لورو د اوربند اعلان کړی دی او تر اوسه پورې کومه بده پیښنه درامسته شوې. اوس مذاکرات مهم پړاو ته نوتی او د پریکنده پریکړو کولو وخت راغلی دی. موږ له صدر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې په حکومتي کمیټې کې داسې کسان شامل کړي چې پریکنده پریکړې پر وخت او زر وکړای شي. د طالبانو د کمیټې غړي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق له نواز شریف سره تل کتنې وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې اترې روانې وساتي. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې له وروستیو تروریستي پیښو نه خبري ښودلې ده او په خبره یې حکومت دې بریدونو مسؤلین پیدا کړي. موږ به په نږدې راتلونکو کې وزیرستان ته لاړ شو او هلته به له طالبانو د دې خبرې سپیناوی وغواړو چې په دې هیواد کې په وروستیو بریدونو کې څوک لاس لري. کېدای شي په راتلونکو کې د خبرو اترو په لړۍ کې ځینې باریکې خبرې رامنځته شي، خو دواړه لوري باید حوصله وکړي او خبرې له ناکامۍ سره مخ نه کړي. نوموړي هم پر دې خبره ټینګار وکړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې مهم پړاو ته نوتی. اوس وخت را رسېدلی چې د طالبانو هغه غوښتنې لکه د بندیانو خوشې کېدل، له قبایلي سیمو څخه د پوځ ویستل او نورو په اړه جدي پریکړې وشي.
خبری مجله اوري.
اسرائیل وایي هغه بیړۍ به چې له ایران نه د غزې په لور روانه وه او پرمختللي راکټ پکې لیږدول کېدل د شنبې په ورځ د اسرائیل ایلیټ بندر ته ورسیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي دا بیړۍ په سره بحیره کې د اسرائیل د پوځ سمندري ځواکونه نیولې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د فرانس پرس په حواله جنرال موتی المز ویلي چې په دې بیړۍ کې زیات شمېر M302 ډوله راکټونه چې له 1.5 تر 2 کیلومترو لري واټن وشتلای سي لږدول کېدل. د اسرائیلي جنرال ویلي پیړۍ د شنبه په ماښام دلته رسیږي، نو هغه وخت به وکتل سي چې نور څه ډول وسلې او مهمات پکې شته. اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ دغه بیړۍ په سره سمندرګي کې د اریتریا او سودان ترمنځ په اوبو کې ونیوله. اسرائیلي ځواکونه ادعا کوي چې په بیړۍ کې د سوریې سخت وسلې د ځمکې له لارې ایران ته لېږدول شوي او بیا د سمندر له لارې په غزه کې وسلوالو فلسطینیانو ته ورکول کېدې. اسرائیل د دغو وسلو د نیول کېدو د مسالې څخه پر غربي هیوادونو چې د تهران سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي د فشار په توګه کار اخلي. اسرائیل له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او سوریه تور لګوي چې د حزب الله ډلې او فلسطیني وسلوالو ته پوځي مرستې کوي. د اسرائیل د پوځ د ویان دفتر نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې په هغه بیړۍ کې چې تازه نیول سوي داسې راکټ لېږدول کېدل چې د اسرائیل په هره سیمه کې اهداف وشتلی سي. خو یو لوړ رتبه ایرانی چارواکی د العالم پنوم ټلویزیون ته چې له تهران په عربي ژبه خبرونه کوي ویلي چې د اسرائیل د پوز دغه رپورت هیڅ اساس نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم نن ویلي چې د اسرائیل دغه ادعا دروغ ده. اسرائیلی ځواکونو پرون ویل چې د حزب الله د ډلې پر هغو دوو وسلوالو یې حمله وکړه چې د اسرائیل او سوریه پولې ته نږدې د بم ایښودلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې اسرائیل تېره اونۍ هم د لبنان په خاوره کې د حزب الله د ډلې پر غړو چې ایران یې ملاتړ کوي بمې حمله وکړه. دا له 2008 میلادي کال راهیسې لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان په خاوره کې د دې ډلې پر غړو حمله کوي.
د اوکراین د کریمیا سیمې پارلمان نن له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړه. خو بیا د اروپایي ټولنې مشران په کریمیا د روسیې د پوځي مداخلې پر وړاندې د خپل دریځ په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د کریمیا سیمه ایز پارلمان د پنځشنبه په ورځ له روسیې سره یو ځای کېدو ته رای ورکړه او د صدر اعظم مرستیال تیمور تیمرګایلف وویل چې پر دې مسئله به د روانې مارچ میاشت په 16 نیټه ټول پښتانه هم ترسره شي. د کریمیا د پارلمان له سلو غړو څخه 8 اویای په غونډه کې حاضر ول او ټولو له روسیې سره د یو ځای کېدو ملاتړ وکړ. د کریمیا د صدر اعظم مرستیال ویل له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د پارلمان پریکړه له همدې شیبې عملی بڼه غوره کړې او د دې لپاره چې خلک دا پریکړه تایید کړي ټول پښتانه هم ترسره کیږي. خو د کریمیا د تاتاریانو مشر رفت چوباروف ویل د دوی ټولنه به له روسیې سره د یو ځای کېدو په باب د کېدونکو ټول پښتنې نتیجه ونه مني. د اوکراین د اقتصاد وزیر د کریمیا د پارلمان نننۍ پریکړې غیر قانوني بللې دي. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د روان بحران او د کریمیا د پارلمان د پریکړې په اړه د خپل هیواد د ملي امنیت شورا سره خبرې کړې دي. بل لور ته بیا د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د تحولاتو په اړه په بروکسل کې غونډه لري. لا دې غونډې د مخه د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک ویل روان بحران نه یوازې پر اوکراین بلکې په ټوله اروپا اغیز لري.
This is not just the Ukrainian Russian crisis, this is the crisis in Europe.
دا یوازې د اوکراین او روسي بحران نه دی، دا په اروپا کې یو کړکیچ دی. موږ باید په ګډه کار وکړو او په دې باید پوه شو چې دا زموږ ګډ مسؤلیت دی.
د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل اروپای ټولنه باید روسي ته ښکاره پیغام ورکړي. اروپای ټولنې له دې وړاندې د اوکراین د لیرې کړې شوې ولسمشر ویکتور یانکوویچ، صدر اعظم او 15 نورو لوړ رتبه چارواکو شتمنۍ کنګل کړې. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم نن د اوکراین د بحران په اړه بیا په خپلو کې خبرې وکړي.
د اروپایي اتحادیې رهبران نن په بروکسل کې خبرې کوي چې پریکړه وکړي چې مسکو ته په کریمیا کې د پوځي مداخلې په خاطر څه سزا ورکړي. دوی په یو لړ بندیزونو غور کوي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی چمتو کړی رپورټ ورو.
د اوکراین د حالاتو په اړه په بروکسل کې د نن لپاره د اروپایي هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې پرون په دې اړه د امریکا، روسیه، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د پاریس په خبرو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په پاریس کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې سختې وې او پریکړه شوې چې دواړه نن پروم کې سره وګوري.
intense discussion
موږ موافقه وکړه چې له روسیې سره جدي خبرو ته دوام ورکړو ترڅو معلومه شي چې په اوکراین کې د ثبات د ټینګولو او د بحران د پای ته رسولو لپاره باید څه وکړو او دا هغه هدف دی چې امریکا، روسیا، اروپایي هیوادونه او هغه اوکراینیان چې دلته په پاریس کې وو پکې شریک دي. ټول لوري پر دې موافق وو چې دا مهمه ده چې مسایل د ډیالوګ او خبرو له لارې حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پاریس کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره لکتلو ډډه کړې ده او کرملین ټینګار کوي چې په کیف کې برحاله شوی چارواکي مشروعیت نه لري. د اوکراین د حالاتو په اړه په داسې حال کې مذاکرې روانې دي چې د دې هیواد په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې پلوي کوونکي ځواکونه او د اوکراین پاوځ د یو بل په وړاندې د تیارسي په حال کې دي. سرګی لاوروف بیا هم د مسکو د ادعا تکرار کړي چې هغه ځواکونه چې د توري بهیرې پر غاړه د کریمیا د ټاپو وزمه زیاته برخه نیولې د روسیې تر کومندې لاندې نه دي، بلکې هغه سیمه ایز ځواکونه دي چې د ځان څخه د دفاع لپاره راپورته شوې دي. خو غربي هیوادونه د روسیې دا ادعا ردوي. د قهرجنو خلکو ویډلې چې د روسیې پلوي کوله پرون په کریمیا کې د ملګرو ملتونو سازمان پر استازي هم فشار راوست چې له هغه ځای ووځي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني مرکه کې د آزاد اروپا رادیو ته وویل
زه فکر کوم هغه څه چې تاسو په امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د سازمان په دالیزونو کې اورئ، په دوو ټکو باندې د نړیوالې ټولنې موافقه ده. اول دا چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا، استقلال او اتحاد ملاتړ کېږي. دوهم، تقریبا ټول له روسیې څخه غواړي چې خپل ځواکونه بیرته وباسي او د بحران د کمولو لاره غوره کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي چې واشنگتن به با په بالتیک سمندر کې د ناټو د غزمې ماموریت ته د خپلو جنگي جټ الوتکو شمیر دوه برابر زیات کړي او له پولند څخه به چې د اوکراین د وضعیت له امله اندېښنه لري خپل ملاتړ زیات کړي.
دوستانو په